ساعت 10 بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم. په یو بل خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت د کاندید وزیر د څرګندونو هرکلی وکړ، د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار یې هم هرکلی کړی دی. د دې نورو موضوعاتو تر څنګ ونیز پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه واورئ چې محمد حدیث پردې سی وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ لوبه کې تیر شپه ایرلند ته د 15 وکټو او 2 توپونو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وي افغان ځواکونو په لسو بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبل اړولې، او د امریکا د منتخب ولسمشر جیک پړو سلاکارانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ټرمپ په خپل لومړني بهرني سفر کې په آیسلند کې د روسیې له ولسمشر پوتین سره وویني. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ لوبه کې تیر شپه ایرلند ته د 15 وکټو او 2 توپونو په توپیر ماته ورکړه. افغان ټیم د ایرلند خوا د 115 منډو هدف په 19 اور کې د شپږو لوبغاړو په سزیدو پوره کړ. د افغان ټیم لپاره په توپ اچونې یا بالینګ کې امیر حمزه، محمد نبی ساحل او راشد ارمان دوه وکټې واخیستې. په توپ وهنه یا بیټنګ کې محمد شهزاد، محمد نبی او نجیب طریقی تر ټولو زیاتې منډې وکړې. تمه د افغان ټیم سبا له کوربه متحده عربي امارات سره مخامخ شي. له هغې وروسته به افغان ټیم د جنوري په 19 د ګروپي دور روسي لوبه نن بیا سره وکړي. د صحرا جام کرکټ شل اوریزي سیالۍ د متحده عربي اماراتو په کوربتوب د کرکټ نړیوال شورا د اتو دویم درجه هیوادونو ترمنځ روان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شل اوریزو سیالیو کې په ټوله نړۍ کې نهم مقام لري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وي افغان ځواکونو په لسو بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د یاد وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د عملیات تیره ورځ په کندوز، بدخشان، اروزګان، هلمند او فرا کې شوي دي. هغه په فرا ولایت کې د عملیاتو د نتیجې په اړه وویل:
فابریکه
ماینسازی د ویمن په فرا کې د دښمن وو ماین جوړون کې فابریکه لمینځي وړي. د فرا ولایت په بالا بلوک او پښترو د لوسالیو کې مهم بری اوی لرلې. د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې تصفیوي عملیات په داسې حال کې روان دي چې کابل، کندهار او هلمند تیرسي شنبه د انتحاري حملو او چاودنو شاهدانو. طالبانو لږ تر لږه په کابل کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې 38 تنه پکې ووژل شول. د بامیان ولایت سیمه ایز چارواکي د ژمي پر مهال له بېوزلو کورنیو سره د مرستو په خاطر د موادو پر کموالي اندېښنه ښیي. د بامیان ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې کمیټې رئیس رضا رفت پرون ازادي راډیو ته وویل په بامیان کې د ډیرو بېوزلو کورنیو په خاطر زیاتو خوراکي مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. دوی مونږ د څه باندې 15,000 کورنیو لپاره چمتووالی لرو، خو د خوراکي موادو په برخه کې ځینې ستونزې شته. بیا هم له ټولو موسسو او ادارو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو د بامیان زیاتې بېوزلې کورنۍ له دغو مرستو برخمنې شي. په وروستیو ورځو کې ملګرو ملتونو وویل چې په افغانستان کې 9,300,000 تنه لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ جیک پړو سلاکارانو هغه خبر شوی راپور رد کړ چې پر اساس یې ویل شوی و چې ښاغلی ټرمپ په خپل لومړني بهرني سفر کې په آیسلند کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. سینس پایر چې د ټرمپ له واک ته رسیدو وروسته سبا د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي، پرون شنبه په ټویټر کې ولیکل چې د لندن د سنډي ټایمز دا راپور چې ټرمپ برتانوي چارواکو ته ویلي چې غواړي له پوتین سره وویني حقیقت نه لري. په راپور کې ټایمز ویلي چې د دواړو مشرانو غونډه به د آیسلند په پلاسمینه ریکجاویک کې وشي. نورو رسنیو هم د ټایمز په حواله د پوتین او ټرمپ د کتنې په اړه خبرونه خپاره کړي دي. د ټرمپ یو بل همکار د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې دا خبر له ځانه جوړ شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په روسیې باندې لګیدلي بندیزونه به لږ تر لږه د یوې مودې لپاره جاري وساتي. هغه د جمعې په ورځ په یوه مرکه کې چې وال سټریټ ژورنال خپره کړې دا څرګندونه کړې. ترامپ دا هم ویلي که چېرته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ثابته کړي چې د امریکا ملګری دی د بندیزونو د لرې کولو په اړه به فکر وکړي. منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ تر دې مخکې ویلي و چې له مسکو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. تمه ده ترامپ د جنوري په شلمه د امریکا د متحد د ویلتونو د 15 ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د عراق پوځي قمندانان وایي پوځیانو یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موصل پوهنتون نیولی دی. د پوهنتون د موصل ښار په شمالي برخه کې د دجلی سیند ختیځې غاړې ته پروت دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له دې پوهنتونه د پوځي تمځای په توګه ګټه اخیستله. عراقي چارواکو ویلي چې داعش د دغه پوهنتون له لابراتوارونو څخه د کیمیاوي وسلو په جوړولو کې هم کار اخیست. عراقي پوځیان هڅه کوي چې د موصل ښار ختیځه برخه ونیسي. د پولند چارواکو دغه هیواد ته د 3,500 امریکایي سرتیرو د رسیدو هرکلی کړی دی. د پولند صدر اعظم بیا تشیدلو ویلي چې د امریکایي سرتیرو میشت کیدل د پولند اروپا او ګډې دفاع لپاره مهم دي. له بلې خوا په پولند کې د امریکا د متحد ولایتونو سفیر پاول جونز هم پولند ته د دغو سرتیرو د ورسیدو ستاینه وکړه. د وی امریکا به له ازادۍ څخه د دفاع په خاطر تل د پولند تر څنګ ولاړوي. دا سرتیری د ناټو د دورې ماموریت په اساس د ختیځ اروپا دغه هیواد ته تللی دي. د امریکا متحد ولایتونو د اوکراین پر ضد د روسیې له وروستیو اقداماتو وروسته د سیمه ییزو متحدینو د ډاډمنولو لپاره دا شمیر سرتیری پولند ته استولی دي. او وروستی خبر د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نن یک شنبه په دوه ورځني سفر متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. ټاکل شوی ده چې نظربایوف د دوبۍ له ولیعهد محمد بن زاید بن سلطان النهیان او نورو چارواکو سره وویني. په متحده عربي اماراتو کې د قزاقستان سفیر لاما شریف پرون شنبه وویل نظربایوف او اماراتي چارواکي به د توریزم یا ګرځندوی مالی اقتصادي او انرژي په برخو کې د همکارۍ موافقې لاسلیک کړي. دا به په روان 2018 میلادي کال کې د قزاقستان د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر وي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت د کاندید وزیر د څرګندونو هرکلی وکړ. یو شمیر افغان چارواکي او ادارې تور لګوي چې ګاونډي هیوادونه د فیسبوک له لارې په افغانستان کې قومي تعصباتو ته لمن وي. خو د مخابراتو وزارت وایي
مخکې هم د زمونږ له خوا نه داسې اکاونټونه د امنیتي نهادونه او شورای امنیت سره شریک شوي وو، اوس هم دوی سره کار کوو.
له فساد سره د مبارزې بنسټونه له فساد سره د حکومت د لا جدي مبارزې غوښتنه کوي. په اروزګان کې کارمنګرو ته شنې خونې جوړې شي.
اته ډیر شباب گرینوزونه د فعلاً در لاس لاندې لرو چې نه میلیونه بودیجه ورته منظور شوی ده.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو او 19 پروګرام ژوند په شیبو کې او د ژوند رنګونه دراوړو. لس بجې او 9 دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني چپه 12:15 نیوي او اف ام 3.15 سپا اوري. د امریکا دفاع وزارت کاندید جیمز ماتیس د وروستیو څرګندونو هرکلی وشو. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل جیمز ماتیس په افغانستان کې پوځي تجربه لري او کولی شي په ښه ډول د تروریزم په مبارزه کې اغیزمن واوسي. جیمز ماتیس ویلی له افغان امنیتي ځواکونو سره زیاته همکاري کوي او هم په پاکستان فشار راوړي چې د افغان طالبانو او نورو ګروپونو امن ځالې له منځه یوسي. په دې موضوع د سیف الله ستانکزي راپور واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع کاندید وزیر له وروستۍ څرګندونو هرکلی وکړ او ویې ویل تمه ده چې جیمز ماتیس په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پراخه همکاري وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل له افغان پوځ سره د همکاري او د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د زالو د لمن وړلو په خاطر د جیمز ماتیس لیوالتیا او ژمنې هیله بښونکي دي. جیمز ماتیس چې د متحده ایالاتونو د دواړو جرګو لخوا تایید شوی دی په پاکستان کې د تروریستانو د زالو د موجودیت په اړه د هغه څرګندونې دا یو واقعیت دی چې خوشبختانه د امریکا دفاعي مقاماتو یو ځل بیا تایید کړ. جیمز ماتیس ویلي چې د افغان پوځ په اړه له افغان ولسمشر سره په یو لړ مسایلو کار کوي چې په یقین سره به ډېر مؤثر تمام شي. موږ د ښاغلي جیمز ماتیس له څرګندونو هرکلی کوو. متقاعد جنرال جیمز ماتیس ویلي له افغان حکومت سره په ګډه د افغان پوځونو د وړتیاو په لوړولو او په هغه مواردو کار کوي چې دا پوځ ورته ضرورت لري. ښاغلي ماتیس تیره پنجشنبه د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو امن ځالې او آزاد تګ راتګ د افغان پوځ لپاره یوه لویه ننګونه ده او باید مخه ونیول شي. جیمز ماتیس د جمعې پر ورځ امریکا استازي جرګې د یوې استثنايي مصوبې له مخې دفاع وزارت ته ومانه او تمه ده ولسمشر براک اوباما د دې مصوبې په لاسلیک سره د دفاع وزارت لپاره د ماتیس نوماندی لا پخه کړي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند ښاغلی رادمنه شوی په افغانستان کې د جیمز ماتیس پوځي تجربه به افغان پوځ لا زیات برلاسه کړي چې وکولی شي تروریستان په ښه توګه له منځه یوسي. اخو په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ښاغلی ماتیس د دفاع وزارت لپاره یو بې جوړې کس یادوي. جنرال جان نیکلسن وایي په 2006 کال کې کله چې زه په افغانستان کې وم او رتبه مې هم ډګروال وه دا موقع مې ترلاسه کړ چې له څلور ستوریز جنرال جیمز ماتیس سره وګورم. هغه یو الهام بخونکی رهبر دی که چیرته ومنل شي موږ د افغانستان او سیمې په اړه د یوې ښې تجربې لرونکي وزیر څښتن کیږو. هغه څوک چې کولی شي موږ په ډېره ښه توګه اداره کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت کاندید په داسې حال کې له افغان پوځ سره د زیاتې همکارۍ او د تروریسم د له منځه وړلو ژمنه کړې چې لا هم افغانستان د سختو ناامنیو شاهد دی. یوازې تېره سې شنبه څه باندې 50 کسان په کابل، کندهار او هلمند کې د انتحاري حملو او چاودنو له امله ووژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. چارواکو که څه هم دا کال له ننګونو ډک بللی خو ویلي دي چې افغان پوځ د خپلې خاورې د ساتنې لپاره له مخکې لا ډېر چمتووالی لري.
و هم اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزیر په توګه د جیمز ماتیس د نومونې هرکلی کړی دی. البته د ده د څرګندونو هرکلی کړی دی. جیمز ماتیس له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ او پر پاکستان د طالبانو د پناه ځایونو په خاطر د فشار راوړلو ژمنه کړې ده. په عین حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د امریکا له راتلونکي حکومت سره د شو اډیکو هیله لري او د هم د جیمز ماتیس د څرګندونو هرکلی کوي. په دې موضوع د ازادي رادیو د مشال څنګه ګلایاز راپور چمتو کړی.
پاکستان باید د امریکای نوی حکومت سره د ترهګرۍ ځپلو لړکی د سیمې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د شریک کار لپاره تیار دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د امریکا دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمز ماتیس په وروستیو خبرو کې کله یوې خوا د پاکستان په کردار نیوکې شوې نو له بلې خوا یې د ترهګرۍ ضد جنگ کې قرباني هم ستایل شوې. هغه زیاته کړه
مونږ د دې بیان هرکلی کوو. د امریکای د نوي حکومت سره به زر تر زره د رابطو جوړولو کوشش وکړو. مونږ شریک هدفونه او شریکی اندېښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوی زموږ لپاره مهم دی. سولې ته رسیدو لپاره سیمه ییز حل هم د اهمیت وړ دی. زما په فکر مونږ په یقیني توګه کولای شو دې مخه ته رسیدو په خاطر د اعتماد جوړولو او شریک کار لپاره یو ګډه ستراتیژي جوړه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکای دفاع وزارت لپاره نومان جیمز ماتیس په خپل وروستو څرګندونو کې ویلي وو که وزیر شي نو پر پاکستان به د وسلوالو مرکزونو تړلو لپاره فشار ډیر کړي. خو سرتاج عزیز وایي چې دوی په وزیرستان کې د ترهګرو هغه مرکزونه ختم کړي چې امریکایان او افغانان ترې شکایت لري. نوموړي زیاته کړه
زما په فکر اوس زیاتره خلک په دې خبره قانع دي چې موږ د وسلوالو ډلو پر ضد ضد عملیاتو کې توپیر نه کوو. موږ په پوځي عملیاتو کې وزیرستان کې د وسلوالو هغه مرکزونه له منځه یوړل چې دوی هلته درلودل. ډیر وسلوال یا ختم شول او یا هم نورو ځینو ته لاړل.
څو ورځې مخکې کندهار، کابل او هلمند کې تر خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ډېرې خرابې شوې. د افغان حکومت تر سختو نیوکو وروسته پرون په دویمه ورځ هم افغانانو د پاکستان خلاف مظاهرو ته دوام ورکړ. افغان چارواکي بلوچستان کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل او شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې موجودیت په یادولو سره پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لګوي. سرتاج عزیز هم سموده مخکې په واشنگتن کې اعتراف کړی وو چې پر طالبانو ځکه کنټرول لري چې پاکستان کې کورونه دي او علاج یې هم دغلته اسپتالونو کې کیږي. خو نن مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې کابل سره د کشالو حلولو لپاره کار کوي.
د پاکستانی ځواکونو لخوا د ترهګرو مرکزونو ختمولو سره به یو دم افغانستان کې امن رانشي. دې لپاره د سولې مذاکرات ضروري دي. موږ به د امکان تر حده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره خپل همکاري
وکړو.
تیر وروستو کې چین، روس او پاکستان په ماسکو کې د افغانستان پر حالاتو یوه غونډه کړې وه. تر غونډې وروستو د روس د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي ول چې ځینې افغان وسلوال دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه ویستل شي. طالبانو د دې هرکلی کړی و خو افغان حکومت پر سختې نیوکې وکړې او له دوی بغیر د داسې غونډې کول یې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي دغسې غونډې ته به افغانستان هم ور وغواړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې حکومت د جګپوړو چارواکو په اړه په فساد ضد مبارزه کې سیستماتیک اقدامات نه دي کړي. د فساد په وړاندې د افغاني شبکې مشر خان زمان امرخیل په دې باور ده چې د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو او د مخابراتو د سلبې صلاحیت شوي وزیر په اړه د اداري فساد د تورونو برخلیک باید روخانه شوی وای. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
د اداري فساد پر ضد مبارزه افغاني شبکه وایي چې حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې په شواري ډول مخکې، خو د عمل په برخه کې ناتوانه دی. د دغه شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو او د مخابراتو وزیر اړوند حکومت اقدامات د ستایلو دي، خو په ورته وخت کې بیا د یادو قضیو پر وړاندې په ځنډ سره عمل ځینې بې باورۍ رامنځته کړي دي.
نور اقدامات دا سیستماتیک نه دي، او لکه څنګه چې په جامع پرونه کې دغسې اوازې موجودې دي چې اصلا د حکومت دې توانایي نه لري چې دوی دې د زوربندانو زورواکانو
ښاغلی امرخیل وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه ویریږي چې د وخت په تېرېدو سره دا هر څه د مصلحتونو ښکار نه شي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبا پتنګ، جمیل جنبش او جمال نصر صدیقي ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی د لا څېړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. د فساد اړوند په ورته یو اقدام کې 15 ورځې وړاندې د مخابراتو د سلب صلاحیت شوي وزیر دنده هم د ولسمشر لخوا وځنډول شوه او ارګ ویلي چې د څېړنو تر بشپړولو وروسته به یې برخلیک معلوم شي. په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د فساد په تور دوسیې جدي او ژورو څېړنو ته اړتیا لري، خو ممکن په روانه اونۍ کې د کورنیو چارو وزارت د دریو مرستیالانو په دوسیو کې څه ډېر پرمختګ وشي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
اوس اجمل تورمن درته وایي چې د کابل د نن یو ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو، طالب او داعش ډلې د بریدونو او وسلوالو فعالیتونو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په کندهار کې د وروستي برید په اړه د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي ابراهیمي د کندهار پیښه د پوښتنې وړ بللې او ویلي په دې کې شک نشته چې دغه برید له پلان کولو سره د دولت له منځه همکاري شوې ده. په مطلب کې راغلی چې پولیسي جرګه کې د کندهار ولایت د خلکو استازي نعیم لالی امیدزی هم د کندهار پیښه د پښتنې وړ بللې او ویلي چې باید د قضیې د هر اړخیزې څېړنې لپاره د دولت ګډ پلاوی وټاکل شي، ځکه چې دې برید د خلکو په وړاندې ځینې شکونه او ګمانونه پیدا کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، طالبان او القاعده داعش او په هغوی پورې تړلو تروریستي ډلو بیا په کابل ښار کې په ملي شورا پورې اړوندې د یوې ودانۍ مخې ته په ځانمرګي برید سره تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، چې دا کار له اسلامیت او انسانیت سره هیڅ اړخ نه لګوي. په مطلب کې له دې عمله اندېښنه ښودل شوې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د روسیې، پاکستان او ایران لاسوهنې او له طالبانو سره د دوی د اړیکو پالل افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې سرمقالې ته دا عنوان ورکړی دی: بې دفاع ولس چاته پناه یوسي. په سرمقاله کې راغلي، د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په بابا غونډۍ او برسی پای غرنیو سیمو کې چې خلکو یې له دایشیانو سره له بیعت کولو ډډه کړې وه، د دغې ډلې لخوا د دوی کورونه سوځولي، چې په حکومتي ارقامو کې دا شمېر 15 کورونه راغلي دي. د پیښې په تړاو وړاندې لیکل شوي، دایش ډلې 4 ورځې مخکې اعلان وکړ چې بې ځایه شوي کسان دې بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي، له دوی سره دې بیعت وکړي، وسلې دې پورته کړي او په جګړه کې د دوی ترڅنګ ودرېږي. په سرمخاله کې راغلي امنیتي ځواکونه ویلي چې دا سیمې ډېرې غرنۍ دي او د دوی کنټرول پکې نشته. خو سرمخاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې ولس نو د چا په ډاډ ژوند وکړي او چاته پناه یوسي.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره نوی امنیتي ستراتیژي جوړ کړي. د ولسی جرګې دا غوښتنه د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وشوه. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له ولس مشر څخه د نوې امنیتی ستراتیژۍ د جوړېدو غوښتنه وکړه.
ما از جلال الدین رئیس جمهور میخوایم چې با تدوین یک ستراتیژی
د وی مونږ له ولس مشر څخه غواړو چې د وی نوې امنیتی ستراتیژۍ په جوړولو د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د ځان او مال د خوندیتوب لپاره واحد پلان او ګډ پروګرام ولري. یو شمیر وکیلانو بیا د تیرې اونۍ په اوږدو کې کابل، کندهار او هلمند کې خونړیو بریدونو ته په اشاره سره وویل چې امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي او باید په دې اړه جرګې ته ځواب ووایي. د ولسی جرګې غړی عارف رحماني په کابل کې د تیرې سې شنبې د ورځې پیښې ته په اشاره سره وایي چې د کابل امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
میشد از
اینا
حفاظت کرد،
میشد برای اینا دیوی که دیش وی چلا هاگو مساعت نکردی وی تدابیر مورتنی ولی وی پا تیر یو کال که پا کابل که شاو خواه 2000 کسان قربانی شویدی.
اینا قربانی شدن.
دولی سیجرگی غری پا داسی حال که دا سرگندوانی کوی چه دی تیر اونهی دا سی شمبی پارس پا کابل، کندهار و هلمند که بریدونو دا لسگونو بیگونا و گرو جوند واخست. دولی سیجرگی غری همدار از گواخ کوی که حکومت دا وصلوال و مخالفینو دا حملو دا دفکول لپار جدی تدابیر ونی نیسی ستون زیبالدی هم زیادی شی. د ولسی جرګې غړي وای افغان حکومت باید د بهرنوی هیوادونو د تورنولو پر ځای خپل استخباراتي ادارې پیاوړې کړي او هغه کسان چې په نظام کې دننه د وسلوالو مخالفینو په ګټه کار کوي او د نامنیو د زیاتېدو لامل ګرځي باید مجازات کړي.
د افغانستان مشرانو جرګې د عامه حسین د کمیسیون رئیس ادعا کوي چې پاکستان د جعلي فیسبوک پاڼو له لارې په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ تربګنیو ته لمن وهي. نثار حارث آزادي راډیو ته ویل د پاکستان او یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو له لورې په افغانستان کې سایبري تخریبونی او قومي تعصبونو ته لمن وهل د انتحاري حملو په پرتله خطرناک دي. په دې موضوع د عباد الله حنانزي راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د عامه حسین د کمیسیون رئیس وایي په دې وروستیو کې د فیسبوک او یو شمېر نورو ټولنیزو شبکو له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوي، د ملي ګټو په ضد لیکونو، د حساسیتونو راپارول او د افغانانو ترمنځ قومي تعصبونو ته لمن وهلو اندېښمن کړي دي. نثار حارث د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر کړۍ د سلګونو جعلي فیسبوکونو څخه په ګټې اخیستنې په افغانستان کې د بېلابېلو قومونو پر ضد او ملاتړ لیکنې خپروي او له دې لارې هڅه کوي چې په دغه هېواد کې د میشتو قومونو ترمنځ قومي او مذهبي تعصبونو ته لمن ووهي. ښاغلی حارث وایي دا ډول جعلي اکاونټونه له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه رهبري کېږي.
دا یوه زمون گاونډیان تر ډیره په دې کې خکیل دي. په ځنګړي ډول پاکستان چې ډیرای موارد هلته طرح کیږي، ځکه پاکستان له یوې خوا په خپلو خونړیو کړنو کې د افغانستان خلک له منځه وړي، او له بلې خوا په همدې فیسبوک پاڼو کې د پښتون، تاجک او هزاره په نوم د افغانانو ترمنځ شخړې رامنځته کوي. خغلی حرس په هیواد کې سایبری تخریبونه او تعصبونه د انتحاري حملو په پرتله ډیر خطرناک بولی، او وایي چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت باید له نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د دا ډول تخریبي فعالیتونو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې د مشخصو تخریبي اهدافو لپاره زرګونه جعلي اکاونټونه جوړ کړي چې په دري، پښتو او انګلیسي ژبو لیکنې کوي. سرچینه زیاتوي دا جعلي اکاونټونه د پولې هاخوا د پاکستان د استخباراتو له لوري د جوړو شویو استودیوګانو څخه چې مسلکي کسان ورته ګمارل شوي دي کارول کیږي. له دې مخکې پر ایران هم ورته تورونه وو چې ګواکې په افغانستان کې د انټرنیټ له لارې قومي او مذهبي تعصبونو ته لمن وهي. اخوا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان یاسین سمیم ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت له ملي امنیت سره په ګډه د جالي او مشکوکو ټولنیزو اکاونټونو د مخنیوي لپاره کار کوي.
موږ امنیت ملي ریاست سره ډېر کلک او نږدې اړیکې لرو او دوی سره همکاري کوو. دغه مشکوک اکاونټونه ارزونه او تثبیت د مخابرات و وزارت امنیت معلومات په همانگی که سر شویده، او مخکې هم د زمونږ لخوان داسې اکاونتونه د امنیتي نهادونه او شورای امنیت سره شریک شوي وو، اوس هم دوی سره کار کوو چې د دې اکاونتونه مخه ونیسو.
ښاغلی سمیم په دې برخه کې د سایبری جرایمو سره د مبارزې په خاطر د یوې شورا په جوړولو ټینګار کوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ازادي رادیو دروانه خبرونه په دوهم نیمای کې اونیس پروگرام ژوند په شیبو کې لروسات لاس په یو وشت دقیقې دی. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو وای د خپلو ناروغانو د ګرم ساتلو لپاره روغتون ته په خپلو پیسو د بخارۍ د لګولو لپاره لرګي اخلي. دوی وای چې په روغتون کې لازم روغتیایي امکانات نشته. له سیمې څخه د ازادي رادیو د خبریال داود تپان راپور واوري.
د پکتیا زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د سمو روغتیایي خدماتو له نشټوالي د شکایت ترڅنګ وایي چې د دوی د ناروغانو د پالنې په موخه په روغتون او کلینیکونو کې د کوټو د ګرموالي لپاره لرګي او نورې اسانتیاوي نشته. د یادې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل:
ګل احمد وریاخیل مې نامه ده. دلته په شپخانه کې زموږ ستونزې دي. د شپې مریضو ته راوړي، لرګي نشته، ډاکټر یې نشته، نه ډاکټران شته، نه یو شی شته. مریضان ښه زو بلکې خرابې کې بیا ورته ګرځې سوي چې ګرځې ته رسې په لار کې مرګ زوب له ورته ورسېږي.
نوم یې عبدالحمید ده. دغه ستونې دي ستاسې موږ ولایت ته ځو پوه شوې. د یو تیږې تداوي دلته نه کېږي چې څوک هغه ولري چرک دغه تداوی نه کېږي. موږ خرن ته روان.
دوی دا هم وویل چې که چېرته له دې وروسته په روغتیایي او نورو برخو کې غږ وانه ورېدل شي خپل اعتراضونه به زیات کړي. د زرمت ولسوالۍ د روغتون سرطبیب حاجي محمد د خلکو خبرې ردوي. وایي دوی په یو شمېر برخو کې پخوا تر دې ستونزې لرلې چې اوس یې هوارې کړي دي.
تقریبا لس ورځې کېږي چې د جراحي متخصص هم نیولی او د انستیزي لپاره هم ډاکټر نیولی. درې څلور نفر هم نور پرسونل هم استخدام کړي دي. اما یوه ستونزه وجود لري، هغه داسې دغه د زنانه ایم ډي ډاکټرې ستونزه د پکتیا په سطحه ده. او پیله موږ هم نه لرو زنانه ایم ډي ډاکټره، چې موږ ډېر مریضان له پخوانه دلته بستر نه لرو. موږ مریضان چې ډېر وخت لپاره نه ساتو دلته، اقلا شپږ ساعته، اووه ساعته، تر لسو ساعتو پورې. هغه مریضان چې مقصد ډیر اجل بیا موږ مخکې لګل موږ دا د لرګوی ستونزه نه درو
د زیاته کړه په کومه برخو کې چې خلکو دوی ته د امکاناتو نشټوالي شکایت کړی وو هغه ستونزې په کامل ډول هوارې کړې دي او په کومه برخو کې چې لام له ستونزو سره مخ دي د حل په موخه له مرکزي ادارو سره تماس نیولای دی د زرمت اوسیدونکو په داسې حال کې د روغتیایي خدماتو د کمښت شکایت کوي چې تر دې وړاندې د پکتیا اکثریت نور ولسوالۍ اوسیدونکو هم د ناسم روغتیایي خدماتو څخه یاده ونه کوله او ویل یې په سیمو کې په هغه پیمانه چې دوی هیله لري خدمات نه ترسره کیږي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
لاس پجې او دیرش دقیقې شوې د ازادي راډیو دروان خبرونه په دوام کې ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې او د غرس د میرمنو ځانګړی پروګرام درو خو اوس د دې ساتلند خبرونه واوري چې حدیث پر دې سی وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ لوبه کې تیر شپه ایرلند ته د 15 وکټو او 2 توپونو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وی افغان ځواکونو په لسو بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د بامیان ولایت سیمه ایز چارواکي د ژمي پر مهال له بي وسلو کورنیو سره د مرستو په خاطر د موادو پر کموالی اندېښنه ښیي. د امریکا د منتخب ولسمشر جیک پړو سلاکارانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ټرمپ په خپل لومړني بهرني سفر کې د روسیې له ولسمشر سره وویني. د عراق پوځي قومندانان وایي پوځیانو یې له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه د موصل په انتونی ولای دی. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پر روسیې باندې لګیدلې بندیزونه به لږ تر لږه د یوې مودې لپاره جاری وساتي. او د قزاقستان ولسمشر بنن یک شنبه په دوه ورځنی سفر متحده عربی اماراتو ته ورسیږي. ټاکل شوی دا چې نظربایوف په د دوبی له ولیعهد او نورو چارواکو سره وګوري.
زمو شخله ازادي راډیو اوري په ورزګان ولایت کې کاربنګرو ته شنی خونی یا گرین هاوسونه جوړی شي. د کرنې ریاست چارواکي وای ل دې پروژې هدف په ورزګان کې د کرنې وده او اقتصاد پرمختګ ورکول دي. په دیاره نور حل له اورزګان د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور کی.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس زلمیال کو د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې یو شمېر کروندګرو ته د 20 میلیون افغاني فلګش څلور تل وشتنې شنه خوني جوړوي. چاته د نه په یو جرب زمکه کې او پاته نورې 12 متر اوږدوالي لري چې په خبره اتیا سلنه کاري بشپړ شوی او ډیر جرب بزګران ترې ګټه اخستل پیل کړي. نو موړی وای د شنې خوني د دوست هیواد هندستان په مالی لګښ باندې جوړیږي تر څو د بزګران اقتصاد پر پښو ودرېږي او د کوکنارو لکښت څخه لاس واخلي.
جیر شباب گرینوزونه د فعلان در لاس لاندې لرو چې نه میلیونه بودیجه ورته منزور شوی ده. د 28 میلیونو په غوانوی په اندازې سره موږ په روزګان ولایت کې اته دانې یو جریبه گرینوزونه تر لاس لاندې نیولې دي چې د پروژې کار په بیړه سره روان دي. دا به د دکانانو په ژوند کې مثبت تغیر راولي.
دا په داسال کې د چتر دی وړاندې د ولایتي شورا مسولین ویلو چې په ورزګان ولایت کې بزګران ته د کوکنارو بدیل کښت نه دی موندل سوی او د کوکنارو کرکیله د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې دوه برابر زیاته سوی ده. په ورته وخت کې د ورزګان یو شمیر کروندګر هم وایي چې دغه ډول پروژې د دې لپاره ګټورې دي.
منوم صبرګل دی ورو له خیمشنی خیمه کاروبار کوم. نو موږ ډیر خوشاله چې دا خیمه مشتجر ترجره پاله شي بیا د دې څخه اصل واخو هغه بازار ته یوسف په بازار کې تولید کو.
موږ تاریخ نه کړو موږ مسلمانان موږ په دې هم پوهېږو چې ورځ زموږ ټول ځوانان پوهېږي ښه په مرض په پوډور اخته سول زموږ د لاسه چې یو ښه تخمونه ورکړي یو ښه د دې بدیل ورکړي یو 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 کوچني ترکتولان ورکړي خپلې مځکې په یوې کې هیڅ څوک نه کوي څه کوي.
دا یادونه ورده چې د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو لمخې په ورزګان ولایت کې د تیر کال په پرتله د وچ او لنجې میوې حاصلات ډېر لسلنه لوړ شوي دي.
دا ژوند رنگونه
نوم دې څه دی او څه کار کوي؟
زما نوم سلیم دی او د نامبای شاګرد یم.
یو ډوډۍ څومره وزن لري؟
یو ډوډۍ 250
پانزوز بس او شپیتر گرام وزن لري
نه دسی دقیق وزن معلوم دی کنه چې
وزن 250 تر سی شپار شاروالی هغه ده نرخنامه ده
دسی مکل شو دی چې تاسو د ډوډۍ هغه وزن کم کړی دی او بیا خاروالی دلته جریمه کړی است
نه نه مونږ زیاته پخو کم نه پخو دې خاطر نه شاروالی مونږ هغه نه کی
څومره وخت کی خاروالی راځي تاسو چک کړئ
هفته په هفته راځي
کله دسی شو دی چې د خاروالی کسانو در نه کوم غوښتنه کړی ده
هغه وختونه خو مونږ نه نه کوي بل لمبی نه کوي راځي ورولګ دا د سایتامې کسان نه دی او دا د شاینایي کسان راځي ورولګ له پیسې نه اخلي
څومره روپۍ ورکوي
200-300 په نه اخلي وړي ځان سره
نو کچر دی ورنه کوي بیا څه کوي
ورنه کوي جریمه کوي
ولې دی جریمه کوي
خدا زمدا هغه دی چې پیسې ورنه کوي جریمه کوي دی
خطر مجبوري چې پیسې
او پیسې مجبوري چې پیسې ورکي
ډوډۍ خو و چې ډوډۍ د سړي چې باید نظافت وو ساتل شي ځکه دا خو مونږ خرو نو ستاسو دغه نظافت چې ګورم د سړي خنه دی
خو مونږ هم دا سابقه نه وای دی نو چې دا سابقه نه وای نه دا چې لږ زراغه سي دا کال ته لږ جوړوي
کچیر ته دا جوړ شي خبني
خبي
نو ولې نه جوړ کړ
خو اوس نشته کاروار نشته پیسې نشته جوړول دا جوړ کو هم دومره په خو جوړ کور خرچه کی
په خو په کاروبار خو کنه
په خو خو د کارځای په وخت خو کار
اوس ولې خراب شو
دا دا دوه کسان چې نه ضرور غل خلاص خبره لو چیشته وته ده
نو ستا غوښتنه څه دغه دوه کسانو
د دوه کسانو دا غوښتنه ده چې ورو غل د غریب کارانو ته کارو پیدا
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري نن پر یو داسي فلکلوریک توک غږی گوچې تاسو به ډیر استعمال کړی وي او یا به مو دغه توک پاړه ډیر اوریدلې وي خو کله به مو هم دغه توک پر تاریخ او ارزښت فکر نه وکړي کټ د افغاني او پښتني ټولنې هغه فلکلوریک توک دی چې لډیر په خواره هيسي په کورونو دیرو حجرو او د ناسو په زینو کې استعمالیده او لا هم استعماليږي وګننه نه خبرونه په پښتني ټولنه کې د کټ پر تاریخ ارزښت او پر وړاندې پښتو باورونو جوړ کړی دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب برابر کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړی
کړه د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې زرګونه کال لرغونتوب لري په افغاني ټولنه کې مخینه تر آریا یا نورسی او داسې ویل کیږي د دې لپاره چې انسان د یو شمیر زیان رسونکو حشرو څخه په خوندې توګه استراحت وکړي کټره منسته شو د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالواجد واجد وایي چې د کټ دقیق تاریخ نشي روښانه کیدلی مګر کټ په چین هند افغانستان ایران او یو شمیر نورو هیوادونو کې کارول کیده خو په ځینو کې اوس استعمال کم شوی دی نو ما وړه د کټ د جوړښت په اړه وایي
ساختمان خو تاسو ته معلوم وي چې څلور بازوګان لري دوه لنډې دي دوه اوږدې دي او څلور پښې لري دا به په هغه کې ټکوال کیږي به نو د دې لپاره د لوخو بون یا د مزرو بون دا اخلي په دې معنی وبي ان دا د ساختمان د کټ ساختمان په دې معنی وبي دا به لنګ لري لنګ به د کټ خو خواته راځي بیا د لنګ یو تقریبا د یو نیمه لیش یا د یو لیش په اندازه من یو پړې پکې تیرې او د لنګ په دې کې راکې چې دا کټ پټینګيږي یعنی د دې لپاره چې زولې نشي کنه خطر لاند نشي نو د کټ ډیره په خو نه استفاده کیږي اندر هغه زمونږ خواته ډیرو کې مهچي غټ غټ بالښتونه جوړ کړی دي بالښتونه سر تک دي ملما چرشي دې په قدر او عزت په ماغه کټ کې کینی مګر ډوډۍ پکې نه خورل کیږي ډوډۍ به چې د پمزه کمانېټه
د خاغلی واجد په خبره چې کټ د خپل ځانګړي ارزښت لمخې لکلونو کلونو راهیسې خپل کارونه ساتلې او ګڼ افغانان یې لا هم د ناستې استراحت او ځانګړو مراسمو لپاره کاروي
یو لنډۍ د وای د موزیګیش کې د لیکټه چې زه د لنګ ټینګوم بازو دي زینه زه چې پیدا شوم دا کټ زمونږ په کور کې شته دی ان دې څه وخت نه دی راغلی چې زمونږ په ځای کې کټ نه یو پمزه کمنه خوب کړي یا پمزه کا چوک ملاسي هم دې کټ کې څملي د دې کټ نه په دیرو کې هم استفاده کوي.
د دې په خبره چې په خوا په یو شمیر سیمو کې کټونه نه کارول کېدل، مګر لنو روسیمو څخه دغه فرهنګ وکوچي د چې پر وړاندې غني فولکلوریکي کیسې موجود دي.
زین زینو کې دغه کټ وې استغه نه درلود، رواج نه درلودل، په خانه یو فولکلوري خبره ده وې چې کومه منطقه کې د ننګرهار خواته الته وې د ګنړ په دغه کې وې یو چاته ملمانه راغلو د دې ملمنو د پاره د غکړیو دا کټه اچولې او د مشر د پاره د ملمنو د دې مشر د پاره چې مشر بیا ملک یا به مثلا دغه بو نو د دې پاره کټه اچولې نور په ځکه باندې ځکه چې راواج نه درلود او هغه منطقه لګه غرانه منطقه هم ده نو سبې کې جرازي نو د ټول په دې کټ کې کیا چولې دې به د کور خوند وته ویل چې دا ما فلانی خان ته راوړې دا څنګه چلې ویل نه صافي او سم سم کی دا یو مطل پات شوې دې یعنی مونږه غټه وړو کې نشته دې د دې معنی دا ده از مونږه په خلکو کې غټه او غاړه ټول یو شې دې نو دې رواج ډېر په خانه رواج ده خصوصا زمونږه په خوا کې خو زما د سینې په یادې کې چې څوک د کټه نه استعمال کړي د کټه همیشه لپاره استعمالي ام په کور کې په کوټه کې استعمالي ام په ډېره کې استعمالي ام په ویلې کې او کوکور کې خو تاسو معلومه ده چې په پخوا وختونو کې خو په یو کوټه کې به کټونه پراته وو، مور به بیل سم لاسته لو پلار به بیل سم لاسته او ځامن به بیل سم لاسته او نور به بیل سم لاسته، یعنی دا چې کټ معلومه کټ بیلو ده، یعنی دا کټ موضوع زما په یادښت باندې د ډیر پخوانه موجوده ده.
خاغلی واجد زیاتوي چې د دې پسیمو کې د مشرانو لپاره ځانګړي کټونه موجود وي او کله چې مشران راشي په خپل ځنګړی کټ کې کینی چې دا چاره د ځنګړی درناوی لپاره تر سره کیږي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی داود ناظم وایي چې کټ د ځنګړی ارزښت لمخې رامسته شوی او یو شمیر ځنګړتیاوی لري چې د همدغه خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره لا هم کارول کیږي.
لمړی دا چې د کټ دغه پایې چې کوم دی داسې فزیکی جوړښت لري چې په غیب باندې خزنده نشي پورته کیدای، دا یو اخی غنه. بل دا چې دال نام څخه پورته وي، نام نسړی ساتي او بل خپل دغه جوړښت لکټبون او لرګي څخه دا داسې دا چې ګرمي او سردی ډیره په تاثیر نه کوي، خپل د کټبون نظر ګرميږي نظر یخيږي، هغه معتدل حالت ځان ته ور کوي او زیاتره دا په ګرمو ساحو کې استعمالیږي چې د دې کټبون له دې سوري څخه یخه هوا او شمال هم سړی ته له هر طرفه ورشي. بل د انسان دغه اورتوپیدی جوړښت ډیر ښه د سراغوند ساتي، خوب کې خواندور کیږي، د خوریدو کې یو نو خاص شاعرانه اواز یا ترنم پیدا کوي چې هغه هم په هغه سیمو کې یا په هغه ځای کې چې سړی وسیږي لکه د مرغۍ او اواز چې په سړی خلګيږي هغه هم لکه د لالو لالو سیر یو ترنم پیدا کوي.
د دې په خبره چې په فولکلوریکو ادبیاتو کې هم د کټ ډیره یادونه شوی، زینو په ټاپو کې یاد کړي او زینو یې پسندرو کې یادوي. اوسیدونکو شفیع الله وایي چې کټونه مختلف ډولونه لري. نوموړی د واده، جنازې او ناستي کټونو یادونه کوي او وایي چې هر یو یې ځانګړی ارزښت او جوړښت لري.
کاچل پلامه ونی او د اغوی دغه جوړیږي د بازوګان وته وي، خپې ورته د توت د لرګیو څخه جوړی او خګولدار خپې ورته جوړی. بیا دغه سه خلک چې لږ زره شوقیان وي هغوی ځان ته دغه کټونه چې جوړی ګولدار دغه مزي چې نینو په دغه کې بیا خپل نمونه ګولان او داسې یو قسم تصویران یا انځور شانتې هم جوړوي. پخوا به ورته بڼ وایي د هغې نه جوړېدل، خو هغه کټونه یو څه درانه وو. اوس په دغه ټیکنالوژي چې ترقی کړې ده نو بیا دغه مزي یو ډول سپک راځي، دغه کټونه جوړیږي. او په اوسني وختونو کې اوس دغه دود چې د لرګیو د پونونو څخه به جوړو هغه یو څه ورک شوی دی، د اوسپنې څخه جوړ شوي کټونه زیات استعمالي.
د دې په خبره چې په اوس وخت کې له زرو افغانیو نیولې ان تر لسو زرو افغانیو پورې کټونه جوړېږي چې لا هم مینوال لري او اخیستونکي زیات دي. د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکو محمود وای چې د پښتنو حجره او دیره پرته لکټه خنخکاری او د پښتنو د صحیح دیره به پیدا نشي چې کټونه لري.
کټ خو د پښتنو یو دود ته چې په هر دیره کې پروت وي او هغه کور کې چې کټ موجود نه وي هغه کور د پښتنو نه وي او دا په دیرو کې پراته کټونه مېلمانه زی راځي دا کټ د پاره په کار راځي او کلتوري لحاظ هم زمونږ خپل دا یو ځانګړنه ده د پښتنو. او بل خبره دا ده چې کټ کې ډېر سهولتونه کیږي او مړی وشي د هغه زینه تر ادیرې پورې په کټ کې وړل کیږي او کټ کې زنه زنه دودونه داسې دي چې په کټ کې شاوو کې نه اوچتې کته کوي برکۍ دا دودونه پکې شته. او کټ زمونږ استاد د پښتنو یو روایت دی چې په هر دیره کې پروت دی هغه کزان لسوک ملک وای او په دیره کې کټ تلري هغه ملک ملک نه دی بیا او پښتانه خو بیا ډوډۍ مار خلک دي او دیرې لري وجری لري په وجرو کې کټونه داشتونه پراته. او بل خبره دا چې دا کټ چې دی د خوب استفاده پکېږي لومړی خدا دی چې د خوب استفاده پکېږي چې د شپې پزمک سپک نه سمري کټونو کې سمري او بېلابېل اړخونه لري جنازې لپاره استعمالیږي وجرو لپاره استعمالیږي د خوب لپاره استعمالیږي.
د ته په خبره چې قربانه کوخه کوي چې د کټ سر د قبلي خواته برابر کړي او ملما د کټ سر تکینوي چې د یو ځنګړي دود لمخي د اچاره ملمته درناوي کول دي. لیکوال او شاعر زلمی مینناک وایي چې پر کټناسته د ځنګړو اخلاقی اونو لمخي ځنګړي نزاکتونه لري د زیاتوي
او زیاتره اوجریو ډیره چې د من خلک لري کټونه پکې او خلک راسي په کټونو کینی او دغه قدر اما غدې چې پسمه کنه کینی او په کټ کې کینی بالښت دی خو ته واغې خو ته ورته پروتي او تکیا وای عملته خپل جرګیو فیصلې کې او کله کله کټ دې په خاطر باندې غټور دی چې مورګان خپل اولادونه په کټ کې په دې په خاطر باندې چې په کټ کې مار او لړم دې دوه اولادونه نه چي او ځکه چې مار او لړم کټ ته نشي خاتله دا یو بل په ودونه کې زیات خلک چې ودونه کوي تقریبا 200-300 کټونه ټولۍ جوړي او ځکه ملمنو دي پاره چې ملمنه جاري خوراسي ولته د ساز او سرود وی په منځ کې او چار اترافي کټونه پراتی او بس سملته ناشي او دغه عزت لپاره د خپل ملمنو د قدر او عزت لپاره کټونه راوړي او په کټونه باندې کېني.
د نوموړي په خبره کله چې په کوم کلی کې مړی وشي نو کلیوال د مړی ځای ته کټونه راوړي. لیوی خوا کټونه د میلمنو د ناستې لپاره په درد خوري او لبلې خوا د کټ وړل د غم شریکۍ معنی لري. کچیرې کوم څوک د مړی کور ته کټ ور نوړي نو د مړی له کور سره د نه غم شریکۍ معنی لري.
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی ژوند په شیبو کې خبرون زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای تمامېږي. دا او دې ته ورته خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز مو کې لده.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسعودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. روانه خبرونه کې یو داسې افغاني هوټل ته ورغلی يم چې د میرمنو لخوا جوړ شوی او ډیری کارکونکي هم میرمنې دي. دا چې دا هوټل نورې کومې ځانګړنې لري لګروسته به ترې خبر شي. او په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو. زه مسعودا نیازی يم. خو راځي لومړی به غوښ شو وګمې جبارخیل ته چې د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه راوړوي. په هلمند کې وسلوالو طالبانو یو خزینه پولیسو وژلی او د هغې خاوندې له ځانه سره نامعلومه لوري ته وړی دی. بلانستې د هلمند د امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو د مبارزې په مدیریت کې دنده لرله. د هلمند امنیه قومندان د امنیت امر سمونوال ګلخان ویلي چې یاد پولیسه له خپل خاوند سره په ناوې ولسوالۍ کې د دوستانو د واده مراسمو ته د ګډون په خاطر پر لاره و چې وسلوالو طالبانو هغه وژلی او خاوند یې له ځانه سره بیولی. د لومړي ځل لپاره په کندز کې خزینه نانوایی جوړه شوه. د راهنوین د ټولنیزې او پرمختیايي موسسې مسول سید کریم موسوی چې د دې پروژې تطبیق کوونکی دی آزادۍ راډیو ته ویلي چې دا نانوایی د جی ټی زیډ موسسې په مالی مرسته د $10,000 په لګښت جوړه شوې ده. ښاغلی موسوی زیاته کړې په یاد نانوایی کې اوس مهال 15 مېرمنې په کار بوختې دي او په نږدې راتلونکي کې پلان لري د خزینه نانوایی 2 نورې څانګې د کندز په مرکز او امام صاحب ولسوالۍ کې جوړې کړي. تخار ولایت کې د پولیسو لخوا ژغورل شوی سهرګل ادعا کړې چې د وسلوالو کسانو لمنګلو څخه تر خلاصون وروسته په امنیه قومندانۍ کې یو پولیس ورڅخه ناوړه غوښتنه کړې ده. سهرګل چې اوس مهال د تخار ولایت په امن کور کې ژوند کوي له وسلوالو کسانو څخه تر ژغورنې وروسته هم د ناوړه کړنو قرباني شوی. خو د تخار ولایت امنیه قومندان د سهرګل ادعا ردوي چې ګویا په امنیه قومندانۍ کې هم ورڅخه ناوړه غوښتنې شوې دي. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ هغه شخص چې د خزي شخصي مالونه تصرف یا هغه له تصرف څخه په حقوق کې منع کړي له احوالو سره سم په قصیر حبس جیل دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکوم او مال د خزي په تصرف کې ورکول کیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 43 ماده. قدرمنو اوریدونکو، که څه هم زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې نادودي خنډونه او تاوتریخواله ډیر دی، خو بیا هم میرمنې د هوسا ژوند لپاره له هر ډول ناخوالو سره مبارزه کوي او په ټولنه کې د مثبت بدلون په لور مزل کوي. موږ هم نن د همداسې مبارزو او زیارکښو میرمنو په زیار او ابتکار جوړ شوي بوست هوټل ته ورغلی یو چې تقریبا ټول کارونه یې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا هوټل څه کم 4 میاشتې کیږي چې په کاري پیل کړی دی. د هوټل په زیاتو برخو کې میرمنې تر سترګو کیږي. هوټل په رنه بوتلو د میرمنو لخوا میلمه پالنه، د ډوډۍ فرمایش او راوړلې ټول د میرمنو په وسیله تر سره کیږي. بوست هوټل د یوې افغان میرمنې ماری اکرمی او د ای ډبلیو زی سی مؤسسې په مالی لګښت جوړ شوی دی. د بوست رستورانت مدیره فرزانه لودین وایي نوموړی رستورانت تقریبا 4 میاشتې کیږي چې کاري پیل شوی دی. په دې رستورانت کې تقریبا ټول کارکوونکي خزینه دي او د رستورانت ټول کارونه د دوی لخوا ترسره کیږي.
موږ چې دا رستورانت پیل کړی دی 3.5 میاشتې سولې. په وخت چې موږ دا رستورانت جوړ کړی نو طبعا مخکې تر مخکې چې څوک یو تجارت جوړ کړي د هغې ځای ماحول مد نظر نیسي. نو موږ غوښته چې په کابل کې دغسې یو ځای دی، ښار نه ډېر لرې دی نه هم په ښار کې ډېر نږدې دی. موږ چې دا ټول کارمندان یو تقریبا 40 نفر یو، په 40 نفر کې 14 نفر مو ټول خزینه دي او 4 نفر مو نارینه دي. په 4 نفر کې 2 نفر ګارد دي، 2 نفر ډرایور دي. او په دې 14 نفر کې موږ ګارسون هم لرو، په دې کې آشپز هم لرو او صفاکار چې ټول خزینه دي. نو وخت چې غذا هم سرویسیږي زموږ انجونې ګارسونان دي، د انجونو د خوا فامیل ته یا ښځو ته زموږ ډوډۍ سرویسیږي.
میرمن لودین زیاتوی بوست یو فامیلی رستورانت دی. یوازې کورنۍ او میرمنې کولای شي چې دلته راشي. نوموړی د رستورانت نور ښېګڼې هم یادوي.
او زمونږ مشتریان هم چې د بهترین مشتریان راځي دلته، عام خلک نه راځي. دا رستورانت چې دی طبعا فامیلی رستورانت دی. موږ چې دلته غذاګان لرو په 4 کټګوري باندې دي چې اول زمونږ خپل د افغانستان افغاني غذا ده، چینایي غذا لرو، ایټالوي لرو، پاکستانی لرو، هندي لرو. په افغاني ډوډۍ کې موږ لاندې پلاو لرو، کچري قروت لرو، قروتي لرو، قابلي ده، مایچه پلاو ده، بولانی دی یا پیرکی. زیات افغاني غذا خلک زیات فرمایش ورکوي. دا رستوران چې دی نسبت نور رستورانو ته چې په افغانستان یا په کابل کې دي، دا ډېر فرق لري. فرق په دې باندې دی، یو خو داس ماحول هیڅ وخت نه و. بل دا چې دا خبره ما د ډېرو مشتریانو اورېدلې ده چې وخت چې موږ دلته راځو ډوډۍ ته، نو موږ دونه په راحتي باندې راځو، فکر کوو چې دا زموږ خپله کور دی. نو په دې باندې دوی ډېر په آرام اعصاب باندې دلته راځي.
میرمن لودین وای د کار په پیل کې څنا څه ستونزې هم لرلې، خو اوس له خپل کار څخه ډیر راضی دي. میرمن فرزانه هم دارنګ وای د ډوډۍ قیمتونه هم مناسب دي او هر څوک کولای شي پارزانه بایدل ته ډوډۍ وخوري. د بوست هوټل لټولو خزان غړنه دا د چی تقریبا ټول کارکونکو میرمنې دي، ل ګارسون څخه نیولې تر اشپز او د هوټل تر مدیره. خو جالب خبره بیا دا ده چې دلته هغه میرمنې کار کوي چې په ژوند کې ډېرې ستونزې تیری کړي او د دې جرأت نه لاره چې له کوره بهر دي کار وکړي.
اسمنګ دا کارمندان چې دي خزه چي دي دوی څوک وي چې دوی اصلا هیڅ سواد نه لري او دغه یو موقع هم دوی ته نه ده مسایده سوي چې دوی درس وایي. او طبعا په افغانستان کې موږ د یو شی نه لرو چې د آشپزي کورسي یا د ګارسونه یو کورسي یا کوم خاص پانتوني لکه خارج باندې. خو زمنګ دغه خزه چي دي دوی ټول بي سواد دي او بر علاوه چې بي سواد بي وضاحت هم دي، نو دوی او غوښتل چې دلته راسي کار وکړي. اوس فعلا دوی ډیره خوشاله دي. موږ خپل کارمندان ته ترانسپورت لرو، ماش هم نظر هر یو نظر کار ته دی چې څونه ماش اخلي. او دوی د خزینه چیز موږ سره کار کوي. مخکې دوی اصلا پیسې وخت نه دغه کوله چې موږ بدون دستاورد ولرو. اوس دوی هر یو په دغه درې میاشتو کې دوی هر یو بانکي کارتونه لري. اوس فعلا
پوست رستوران کې د آرام میوزیک د لوکو کړنګهار د راغلو میرمنو د خبرو او تبصرو ترڅنګ په دیوالونو راځړېدلو عکسونو هم د لیدونکو پام ځان ته راړو. او دا د هغو میرمنو عکسونه و چې په تاریخ کې یادونه شوي.
دا عکسونه چې تاسو فعلاً وینئ په هر دیوار کې موږ یو عکس والی د چا عکس دی، هغه د هغه قهرمانو ښځو عکس دی چې زموږ نه مخکې دوی تیر سوي دي تللي دي. او دا عکسونه هم د دې دپاره ولي چې ښځې جرأت وکړي راووځئ، موږ کولای سو چې کار وکړو، تجارت وکړو، هر شی موږ کولای سو. نو دا هم د دې د خاطره چې ښځې رویا واخلي او زموږ مخکینی تاریخ را تازه سي، د دې دپاره مو دا عکسونه دلته په دیوار باندې د افغانستان د مخکینی او تر دا اوسه پورې د جمهورانو خزی دی.
بوست هوټل یو عام سالون لري چې په خبرنه ډیزاین شوی او کورنۍ کولای شي په عمومي سالون کې خواړه وخوري. خو د هغو کورنۍ لپاره چې نه غواړي په عام سالون کې کینی، د هغوی لپاره ځانګړی او بېلې خونې هم شته. بوست هوټل ته ګڼې میرمنې له خپلو خورلڼو او کورنیو سره راغلې وې او د دوی له څیرو څخه هم ښکارېده چې دلته یې د آرامتیا احساس کوه. په هوټل کې له راغلو څو مشتریانو سره مو هم خبرې وکړې چې دلته په راتګ سره څومره د آرامتیا احساس کوي. زما نوم تمکین دی. څه موده وړاندې مې د بوست هوټل په هکله اورېدلي وو چې میرمنو جوړ کړی دی. اوس مې له خورلڼو سره دلته راغلې یم. ډېر د خوښۍ احساس کوم او ویاړم چې میرمنې دومره توانایي لري چې داسې یو ښکلی هوټل جوړ کړي. دلته سړی ډېر د آرامۍ احساس کوي ځکه چې ټولې کارکوونکي میرمنې دي. زما لومړی ځل دی چې دلته راغلی یم، خو نور هر وخت غواړم دلته راشم چې له دغو میرمنو څخه ملاتړ وکړم. اسم دکتر سیمین است. زما نوم سیمین دی. ډیرو کسانو راته د بوست هوټل په هکله ویلي و چې داسې یو هوټل دی چې مدیریت یې د میرمنو لخوا کیږي. ډیره خوشحاله شوم او ومې غوښتل چې یو ځل دلته راشم او لیدنې ته وګورم. ډیره زیاته خوشحالیږم چې په افغانستان کې میرمنې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا وي. د هوټل فضا ډیره ښه ده او په ډیره ښکلې بڼه ډیزاین شوې ده.
مطابق به مو فرهنګ و انماتو خود مردم افغانستان است.
اسم ما فرهاد زیست.
زمانم فرهاد ده. لومړی ځل ده چې له کورنۍ سره مې بوست هوټل ته راغلیم. ټولو یې ډیر صفت کاوه. ډیر ښه محلي خواړه لري او بله ښې ګڼه یې دا ده چې میرمنو جوړ کړی او اشپزان یې هم ټولې میرمنې دي. نو ځکه مې مینه پیدا شوه چې یو ځل دلته راشم او ډوډۍ وخورم.
لکه مخکې مو چې هم یادونه وکړه، د بوست رستوران ډیری کارکوونکي ښځینه دي. موږ د دې رستوران پخلنځي ته هم سر ورښکاره کړ. تقریبا څلور یا پنځه میرمنې په پخلي بوختې وې او د هر یوې مشخص کار معلوم و. رحیمه چې په پخلنځي کې د کباب پخولو چارې پر مخ وړي، له خپل کاره ډیره خوشحاله ده. مخکې به یې په کور کې ټوله ورځ په بیکارۍ تیروله، خو اوس هم کار کوي او هم یوه اندازه پیسې ګټي.
ما څلور میاشتې کېږي دلته کار کوم. شکر د خپل کار ناراضي یم. شخصا کبابونه زه پخوم، کباب، پکوړه، مسال، هر څه یادار. شکر اوس خپله زندگی ناراضي یم. دا ټولې ښځې راضي دلته سات په تېر ده. په کار مصروفه یم، یعنی وخت پکې کېناستم. په کور کې هغلته دومره کار نه و. اوس په کار مصروفه یم، یعنی کنه جګرخونی هغه نشته ده شکر اوس خام پیسې چې خلم مو په ځان مصرفوم په خپې او ملور ده باغې مصرفوم کومې چې ځوفه یا غبون کې کارت لرم په بانک چم
میرمن لودین وای کله چې دوی کار پیل کړ دا تمه نه و چې د دوی کار به دومره ژر وده وکړي خو اوس چې ګوري کاری ښه پر مخ روان دی نو غواړي پاینده کې په کابل ولایتونو کې هم څانګې ولري فرزانه لودین په پای کې له دولت هم د مرستې غوښتنه کوي وایي که دولت دوی ته امنیت برابر کړي دوی کولای شي په ډاډه زړه خپل کار وکړي او همدارنګه له هغو میرمنو څخه هم هیله لري چې غواړي نوی یو کار پیل کړي نو ځان ته دې جرأت ورکړي او که سرمایه هم کمه وي پروا نه کوي نوموړی د هر کار لپاره پیل مهم ګڼي
و شاید د سبای د نه نه د بیګا تر نه پوری مونږ یو که زمونږ د افغانستان امنیت خسي چې مونږ کولای شو چې تر هر وخت چې زمونږ مشتری ولرو تر هغه وخت پوری زمونږ دروازه د ټولو په مخ باندې وازه ده زما وینا ټولو خزو ته دا ده د هر شي نه جرأت ډیر پکار دی نو دوی باید جرأت وکړي باید راوځي بیرون راوځي یا د خامک دوزی د طریق نه یا د آشپزی نه یا د هر شي نه چې دوی خپل راحت یې خپل په کار کې راحت یې دوی کولای شي زمونږ پیسې اول ډیر کمې وي چې مونږ وخت دا ځای او دې ته امیدوار مونږ نه و چې یو داسې به دا ځای داسې تشویق سي او مونږ وکولای شو چې داسې یو غټ نوم ولرو
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه تر بیا مو په لویه لاس پارم خوشحاله اوسئ